ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ او بشپړ وړاندیز بللی دی. او پر شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو وروسته د دې هیواد ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره سیال هیواد جنوبي کوریا کې پښه کېږدي. دوستانو ستړي مشهي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وی د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. او ایراني چارواکو د انټرنیټي خدماتو د هغو محلي مرکزونو جواز لغوه کړی دی چې د تلګرام د پیغامونو اپ کاروي. خبرونو تفصیل. د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیت قمندان اسمت الله علیزي ازادي راډیو ته د قمر الدین شکیب وژنه تایید کړه. د لوګر چارواکو او ولایتي شورا ویلي دي چې د محمد اغه پر لاره وسلوالو په کمین کې د مرستیال والی یو ساتونکی وشل شوی او نور ټپیان دي. په دې اړه پروانه خبرونه کې نور جزئیات اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرستوي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. جان سلیوان ویلي دي په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی، د طالبانو نویو په سرنلیو عملیاتو اعلان ته هیڅ توجیه نه لیدل کیږي. نوموړي ویلي امریکا د طالبانو تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان له خلکو او له زړورو افغان امنیتي ځواکونو څخه تړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته په اشاره ویلي چې دا ډله باید په بهر کې خپل پناځایونه راووسي او په انتخاباتو کې د ګډون لارې دی د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی او په یو ټویټ کې نن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبري اعلانو ته ویل د ناټو بل افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبان باید په دې پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅکله بریالي نشي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې، مشورې او ملاتړ ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. بلور ته په ناټو تړون کې د متحده ایالاتو استازي کی بلی هوچسن ویلي اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د ثبات او سولې په هڅو کې رښتینی رول لوبوي. کی بلی هوچسن نن له ازادي راډیو سره په ویډیوي مرکه کې ویل چې پاکستان د افغانستان د ثبات په مسله کې ډیر څه کولای شي او موږ پوهیږو چې اسلام آباد افغانستان ته د اوختونکو ترستانو مخه هم نیولی شي.
I think Pakistan needs to realize that they are in danger of
دا وی ز فکر کوم پاکستان باید په دې پوه شي چې دا هیواد د نړیواله ټولنې لخوا د منځوي کېدو له ګواښ سره مخ ده. نړیواله ټولنه غواړي افغانستان باثباته کړي او له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې مخکښ رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د روسیې په سوچي کې پرون له خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې له اسلام آباد وغوښتل چې هغه پریکړې او د عمل ګډ پلان عملی کړي چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې ده. ایرانی چارواکو د انټرنیټي خدماتو د هغو محلي مرکزونو جواز لغوه کړی دی چې د تلګرام د پیغامونو اپ کاروي. د ایران د مخابراتو وزارت ویلي دي چې دا ګام د دې وزارت د انټرنیټي چارو د ادارې په امر اخیستل شوی دی. د مخابراتو وزارت ویلي دي چې دا پریکړه ښایي په ایران کې د تلګرام پر کیفیت اغیز وکړي. د ایران د پارلمان یو غړي تیره میاشت ویلي او حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د تلګرام خدمات بند کړي. ویل کېږي چې په ایران کې شاوخوا 40 میلیونه کسان تلګرام استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې وی محکمې تیرونه په دې هیواد کې د ټلګرام د خدماتو د بندولو امر وکړ. محکمې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د ټلګرام د ادارې مشر د هیواد لمنیتی ادارو سره د دې اپ د کارونکو د پیغامونو له شریکولو ډډه وکړه. د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال له جګړې راهیسې د جنوبی کوریا پر خاوره قدم ږدي. د دواړو کوریاګانو مشران به د سولې په نامه کور کې چې د دواړو هیوادونو پر پوله پانمونجیون ښار کې پروت دی لیدنه وکړي. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وایي د راتلونکي مئی میاشت په لومړۍ نیټې به د هیواد نوی صدر اعظم ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان د پخواني صدر اعظم سر سرکیسیان په مشرۍ واکمن ګوند تر فشار لاندې دی چې واک د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ته وسپاري. که څه هم د اپوزیشن د اعتراضونو په نتیجه کې سرکیسیان استعفا وکړه، خو بیا هم د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت لري.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ، زموږ ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته هر وخت ورتللی شئ. هلته نه یوازې دا چې دا خبرونه کتلی شئ، بلکې زموږ نور رپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد یو بشپړ وړاندیز بللی. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې کړې دي. په اړه به یې په بروکسل کې له خپل خبریال څخه تازه حال واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د ناټو سازمان باید د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وکړي. په شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده. د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خپل سیال هیواد جنوبي کوریا په خاوره کې قدم کېږدي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ او بشپړ وړاندیز بللی. سلطنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل چې ناټو به له افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. زما همکار احمد شیبر په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه له نږدې څاري او همدا اوس راسره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په مخکې خبرونو کې معامله تاسو سره خبرې وکړي. یو ور بیا راته ووایي چې د ناټو د سرمنشي ینس سلطنبرګ په نننۍ څرګندونو کې د افغانستان په اړه مهم ټکي څه و؟
مننه ان صاحب، د ناټو عمومي منشي ین سټولتنبرګ نن د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او وی ویل چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د بلجین په مرکز بروکسل کې
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. داسې ښکاري چې له احمد شیبر سره زموږ تلیفوني تماس قطع شو. زما تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیرته شیبر صاحب په تلیفون راولي او اړیکې ورسره ټینګې کړي. تر هغې پورې چې احمد شیبر سره بیرته زموږ ټلیفوني اړیکه ټینګیږي، باید یادونه وکړو چې د ناټو عمومي منشي وویل چې له افغانستان څخه خپل پوځي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوي او طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅکله بریالي نه شي. نو بیرته مو تخنیکي همکار وایي چې له احمد شیبر سره مو تماس بیرته ټینګ شوی دی. شیبر صاحب، وبخښه چې تلیفون مخکې قطع شو، د تا خبرې نیمګړې پاتې شوې، که بیرته یې لامه هغه پایل راته ووایي.
مننه. بیا هم د ناټو عمومي منشي وویل چې موږ به د سولې او پخلاینې پر موضوع تمرکز وکړو او ده وویل چې موږ له طالبانو سره د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د بې ساري وړاندیز هرکلی کوو. جمهور رئیس غني د فبروري 28 د کابل په روسیې د دوهمې غونډې پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او د ناټو د 9 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به سبا جمعه د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې بحث وشي. او ان څه د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه پر طالبانو په ویلا مې کې څرګنده کړي چې د خندق په نوم پسرلنی عملیات په افغانستان کې پیل کړي دي. بله
شیبر صاحب، په ناټو تړون کې د متحده ایالاتو استازي هم ویلي دي چې اوس وخت رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د ثبات او سولې په هڅو کې رښتینی رول ولوبوي. نوموړي د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د طالبانو دغه د وروستیو عملیاتو د اعلان په اړه هم څرګندونې کړې. که د امریکا د استازي څرګندونې را سره شریکې کړې چې هغې د افغانستان په اړه څه ویل؟
بله، په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي کې بیل اچسن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکې کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر اشرف غني له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. او دوی وویل چې دا ځکه چې له هغو کسانو سره چې له طالبانو سره په تماس کې دي خبرې روانې دي. او تاسو د پاکستان مسلې ته اشاره وکړه، میرمن اچسن د پاکستان په برخه کې وویل چې وخت را رسېدلی دی چې د ترهګرو د تګ راتګ مخه پاکستان ونیسي. او دې دا خبره هم وکړه چې دغه هیواد باید پوه شي چې له نړیوالې انزوا سره مخامخ دی.
ډېره زیاته مننه کوو احمد شیبر. دوستانو، په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر و چې له هغه ځای د ناټو د تړون د عموم منشي د څرګندونو او همدارنګه په ناټو تړون کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي د هغه څرګندونو حال راکوو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوع راڅرخېدي. دا د ازادي راډیو ده. اخوا د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو هم ویلي چې ناټو سازمان باید د جګړې پر ځای په افغانستان کې ډیر تمرکز پر سوله وکړي. محمد حدیث پردیسی پاړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي تمه خي چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې کیدونکې پریکړې د افغانستان په عمومي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی وایي د ناټو غړي هیوادونه باید پر سولې د ډیر تمرکز له لارې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي.
موږ دا وایي چې پوځیان دې افغانستان ته نه رسي، نور د افغانستان د جنګ میدان نه ګرځي. په افغانستان کې د خبرو د لارې، د سولو د لارې د افغانانو خوابلي خلک ټول راوړي چېرې په دې کې دي د افغانستان سره کومه همکاري.
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان استازی پکې نشته. یوې حکومتي سرچینې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناټو د بروکسل په ناسته کې د ګډون لپاره افغان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې. خو په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال د ناټو د چارواکو له قوله وایي چې په سګنۍ ناسته کې یوازې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوی. د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د ناټو په ناسته کې د افغانستان ګډون وار له مخه په اجنډا کې نه و، نو ځکه بلنه هم نه ده ورکړل شوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته سبا پیل او د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي. تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه مفصل بحثونه وشي. د ناټو مرستیال ویان پیرس کازالی ازادي راډیو ته ویلي چې ناټو د تشمنه د چیل افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي، سو د نړیوال تروریزم په ځپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی بیا وایي ناټو په هغه ډول چې لازمه ول افغان ځواکونو ملاتړ نه دی کړی.
مردم افغانستان حمایت میکنن.
دوی وایي سمه ده چې دوی وایي موږ د افغانستان له خلکو ملاتړ کوو، خو په کومه بڼه چې په تیر کې دوی له افغان ځواکونو ملاتړ کړی اغېزمن نه و، نو ځکه د افغانستان خلک په ناټو بې باوره شوي دي. د ښاغلي قاسمی په خبره که ناټو په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا اراده لري، باید په سوله او جنګ دواړو برخو کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا د ازادي راډیو ده. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي. په داس حال کې چې په افغانستان کې د سور ومه او اتمنېټه سبا او بل سبا دي، په دې نیټو باندې په افغانستان کې راغلي لوی بدلونونه چې وایي د کمونستانو کودتا او بلې د مجاهدینو واک ته رسیدل وو، د بحثونو او ټولنیزو غونډو موضوع ده. په دې لړ کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي چې د پوهاوي او ټولنیزې مبارزې له لارې باید د ثور د اوومې او اتمې نیټې دغه لمانځنې له منځه یوړل شي. دی وایي دغه ګوند غړي وایي چې په دې ورځو به اعتراضیه غونډې وکړي. یوسف خان زدرانی تفصیل راکوي.
د سور میاشتې له را رسېدو سره یو ځل بیا د سور د اومې او اتمې یادونه تازه کیږي چې د دواړو ورځو عاملین لا هم ترې دفاع کوي. خو د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي دواړه د افغانستان د تاریخ تورې ورځې دي چې تر اوسه افغانان ځوروي او لا یې هم له غمیزې کړیږي. د دغو ګوند غړو د چهارشنبه ورځ په یوه اعتراضیه غونډه کې د دغو دواړو پیښو عاملین وغندل او ټینګار یې وکړ چې نور باید د مبارزې او عامه پوهاوي له لارې دا شرم پاک شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند یوې غړي سیلې غفار د دغې ونډې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو: اغلی غفار وایي د سور اومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې د شرم او تورې ورځې دي چې تر اوسه هم د دغو ورځو عاملین په قدرت کې دي او خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د افغانستان خلک به یوه ورځ سولې، ثبات او واک ته رسیږي تر څو د څلورو لسیزو جنایتکاران محاکمو ته وسپاري. نوموړي وایي د سور د اومې او اتمې بدبختۍ لا هم دوام لري، خو باور څرګندوي چې د هیواد خواخوږي افغانان به یوه ورځ بریالي کیږي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند چهار کال دا ورځې په اعتراضیه غونډو سره نمانځي وایي په اوم او اتم د سور یوازې شاوخوا اویا زره کابل ښاریان وژل شوي دي. په کال 1350 د سور په اومه د سردار محمد داود خان په حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. څوارلس کاله وروسته بیا د سور په اتمه نیټه افغان مجاهدین وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړوي او واګې په لاس کې واخلي. د یاد ګوند په وینا له دغه پاڅون سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې لا هم له افغانانو قرباني اخلي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وضعیت د دغو ورځو اغېز تر اوسه څنګه پاتې دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین وایي تر یوې کودتا وروسته باید بیا د حکومت په سر اختلافات نه وای رامنځته شوی.
زه فکر کوم چې کله چې اتم د سور مجاهدین دلته راغلل او دلته حکومت ونړید، بیا دوی د حکومت په جوړېدو باندې ونه توانېدل چې جوړ کړي، او بالاخره په د جنګ په نتیجه کې دلته البته داسې زورواکي رامنځته شول چې هغوی د ملک ټول منافع په خپل شخصي منافعو قربان کوي، او دغه زورواکي د خپلو تنګو منافعو د ساتلو لپاره تر نن ورځې پورې ملي منافع تهدیدوي، او دا یو غټ او مهم مانع دی.
د دو پوینا افغانستان تر هغې د سور د اومې او اتمې له اغېزو نشي وتلی تر کومه چې یو قانونمند حکومت نه وي رامنځته شوی، داسې حکومت چې د افغانستان ټول خلک ورته ژمن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې شپږ سوه ځوانانو ته د کمپیوټر د شپږ میاشتو وړیا زده کړې وروسته د فارغېدو سندونه ورکړل شول. په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز چارواکي وایي چې دې ځوانانو په شخصي کورسونو او مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه درلود. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د برخې له نهمې دورې څخه شپږ سوه ځوانانو له شپږ میاشتنیو وړیا زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د لنکن مرکز مشران وایي چې یا ځوانان له اقتصادي اړخه کمزوري ول او په شخصي ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو کې زده کړې نشوي کولای. په خوست کې د لنکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان آزادای راډیو ته وویل چې د دې پروګرام ګډونوال هغه ځوانان ول چې په شخصي کورسونو کې د زده کړو مالي توان نه لاره، خو هغوی ته په لنکن ښوونیز مرکز کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه.
د لنکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کوونکو د نهمه دوره وه چې موږ فارغ کړل، چې په دې کې تقریبا تر شپږ سوه پورې د کمپیوټر زده کوونکي وو چې د کمپیوټر د شپږ میاشتنی کورس وروسته دی نن خپل پروګرام پای ته ورسوو. دا پروګرام موږ هغه شاګردانو لپاره ونیو چې هغه بې وزله دي او نشي کولی چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. موږ دوی ته زمینه سازي وکړه چې تر څو د لنکن ښوونیز مرکز کې دی وړیا زده کړې وکړي.
جاوید خان زیاته کړه په راتلونکي کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو، بانډو او لرې پرتو سیمو څخه نور نجونې او هلکان د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کړي. د لنکن ښوونیز مرکز دوه تنه فارغان محمد فاروق او عبدالقیوم قیام هم خپل شپږ میاشتنیو زده کړو ته خوشاله دي، وایي چې اوس له کمپیوټر څخه په شخصي او دفتري چارو کې ګټه پورته کولای شي.
د استاد برنامه چې کومې مونږ ته راکړې دي، ان شاء الله هر څه چې د مونږ ته یلې دي هغه به ان شاء الله په ادارو کې مؤسسو کې په هر شکل ان شاء الله کور کړای شو.
د لنکن خوانیز مرکز څخه مننه چې مونږ ته د زمينه مساعده کړې چې مونږ ته شپږشتنه درس وکړي. نو مخکې مونږ د معاصر ټکنالوژي سره بلد نه و دومره، نو لنکن مونږ ته د زمينه برابر کړې چې د ټکنالوژي سره بلد کړو.
بلخوا د لنکن مرکز د انګلیسي ژبې او تن استاد جمال ناصر جمال وایي چې د ټکنالوژي زده کړه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه اړتیا ده.
کمپیوټر چې دای دینن سبو د اثر یو مهمه اړتیا ده. منظم ډول خپل سیمفون تر غلي دي شپږ میاشتې د برنامه په خشکل ته تعقیب کړی دو، او زه باور یم چې دوی به خپل اسناد څخه او د کوم شپږ میاشتې کې څه زده کړی دي خاص استفاده وکړي.
یاد دی چې د خوست په مرکز ولسوالۍ کې زیات شمېر د کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ساينس او د کانکور د تیاریو کورسونه موجود دي چې ګڼ ځوانان پکې په فارغ وختونو کې زده کړې کوي. خو د لنکن خوانیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه او مستقل سوداګر او شخصیتونه هم شته چې په خپل شخصي لګښتونو یې زرګونه بېوزلو او غریبو ځوانانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړې دي.
تاسو له پیغامونو
عبد الله زاهد لوګر ولایت ادری ولسوالۍ نظر سره په تماس کې يم. د زبیر ټول کارګونکو او ریډونکو زما سلامونه او احترامات ورته کیږي. په خپل پولیس یې مروره ځله رئیس جمهور صاحب نه دا غواړم چې د تا ډیر یو بیکاره اداره ده. ټول په سات ټول اداري په سات کومه اداره دی ولې نه سپاګه دا تیم دې ختم څه تر وسه پورې تا یو کار مونږ نه دا کړی وصاله
زابل ولایت کلک خبر کندو ته زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک ته چې ستا د خوا ته کمزوري مشي د دولسم څخه فارغ وسي بیا دوی دغسې نهشي نو دوی باید د لوړو زده کړو دپاره څخه د ته جوړ کړي د پوهنتون دپاره نهشي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته داسې دلت په کلات کې یو پوهنتون جوړ شي د لوړو زده کړو دپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
السلام علیکم، رضا ابی ابراهیمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کړي سره تاسو په تماس کې یم. موږ دا یو مشکل لرو د دغه د سلامات کړي او د پنجوایي در بازار تقریبا 3 یا 4 کیلومتره سړک کې ډېر خراب دی. موږ په تکلیف یو دا پنجوایي ته موږ ښکاري وخت نه وخت د شپې زو یو مریض دی د کلینیک ته ورغو دا چې په تکلیف په نامه کې څه چمنان کې چیرته وي دي تاس خراب سړک دی. په دا د ژمي د پسرلي په موسم کې به خراب دی. اوبه پر بیږي په ترګار مطلق په مطلقه توګه نه صفر کلای باندې یو موټر او دا شی په چیرې دی چې نو موږ ډېر سره په تکلیف دی. دا غزمل اواز کډر لولتي چارواکو پر ورسوي د ازادي راځي څه خو استاد څه دی
السلام علیکم. سلام په احترام. ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. پر شمالي کوریا د نړیوالو فشارونو لزیاتې دوه وروسته د دې هیواد د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې ټاکل شوی د شمالي کوریا مشر تر شاوخوا 15 کلونو وروسته د خپل جنوبي سیال په خاور کې قدم کېږدي. ټاکل شوی د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان د کیم جنګ اون هرکلی ته پولي ته ورشي. د ناټو سرمنشي په عین حال کې خبرداری ورکړی چې تر هغو باید پر شمالي کوریا د بالستیک توغندیو او اټومي ازموینو له کبله نړیوال ټولنې فشارونه کم نشي څو چې دغه هیواد په عملي ډول د پام وړ اقدامات نه وي کړي. پر دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
کیم جونګ اون به د شمالي کوریا لمړی مشر وی چې له 1953 کال راهیسې د کوریا تر جګړې راوروسته د جنوبي کوریا په خاوره کې پښاژ دی. دی به د اپریل پر 28 د دواړو کوریاو ترمنځ تر پوځي کرښې ور اوړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لوی درستیز ایم جونګ سیوک نن ویل چې ولسمشر مون جی ان به د سیمې په وخت 9:30 له ښاغلي کیم سره په پوله کې وګوري. ټاکل سوی د دواړو مشرانو لمړنۍ خبرې به د پولي جنوب ته د پانمونیوم په نامه ګډ کلي کې په هغه ځای کې وسي چې د سولې کور نوم ورکړل سوی دی. جنوبي کوریا وایي دواړه مشران به له اټومي وسلې څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو خبرې وسي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ تر دې لیدنې د مخه خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې تر هغو پر شمالي کوریا بندیزونه وساتي څو د دغه هیواد په اقداماتو کې د پام وړ بدلون نه وي راغلی او زیاتوي تر هغه مهاله باید پر پیونګیانګ فشارونه کم نه سي. ستولتنبرګ نن پنځشنبه په برکسل کې خبري اعلانو ته د خبرو وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر دې سرمشریزي وروسته ټاکل شوی د جون په لومړیو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وګوري. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ شخړې تیر کال وروسته لاغه ډیرې سوې چې پیونګیانګ څو بالستیک توغندي وازمایل او اټومي ازموینه یې ترسره کړه. تر دې وروسته کیم او ترامپ یو بل ته په تند لهجه ګواښونه وکړل. د روان کال په پیل کې کیم د ډیپلوماتیکو اړیکو یو داسې پروګرام پیل کړ چې تمه یې نه کېده. په دې کې په جنوبي کوریا کې په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د شمالي کوریا ګډون هم شامل و. په هغه پلاوي کې د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ په پیونګچانګ کې د اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالکبیر د قندهار نه وایي چې زما په نظر ناټو صلح نشي راوستلی، ماضي د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندي. عبدالواحد مدقق د لوګر نه وایي د بروکسل غونډه هیڅ ګټه نه لري ځکه تر اوسه پورې داسې غونډې ډېرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. همدارنګه هارون په نوم باندې یو اوریدونکي له زابل نه په راستولي پیغام کې ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو ځکه باور نه لري چې د دغه باور کې زورواکي وبیلي بیا به د انتخاباتو نتایج نه مني. یو بل اوریدونکي محمد رحیم شرافت ویلي دي چې د طالبانو لخوا نوی عملیات پیل شوی دی او په داسې حال کې د سولې خبرې پر ځای نه دي. حکیم افغان له کندهار وایي چې زه د عبدالمنان ارغند وژل کیدل غندم او دا د اسلامیت او افغانیت ضد توطیه بولم. دوستانو دا ستاسو څو راستول شوي اسمسونه وه چې خپاره مو کړل. هیله کوو چې کله مو اسمس راستوئ داسې څه راته ولیکئ چې هغه ستاسو په سیمې پورې اړوند وي، ستاسو د سیمې په اړه معلومات وي او موږ یې په راډیو کې په لوستلو او ویلو سره ستاسو د سیمې په اړه معلومات او ستاسو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړی شو. کور مو ودان. د خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لستر قدرتونو سره د اټومي تړون د بیان نوې کولو هر ډول هیله رد کړی ده. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی تفصیل ترې ورو.
د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبه د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه هڅه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. اروپا، ایران او روسیا ټول له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره شوی اټومي تړون ته درناوی وکړي، خو د امریکا ولسمشر ترامپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون واشنگټن ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه پنځه کاله وروسته، نه لس کاله وروسته او هیڅکله نه. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحانی پرون وخت وویل چې دوی اوسمهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړې وه داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته دې درناوی وکړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خپل سفر په پای کې په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
Davisona poijam chida America prekla batsawi khu ka tardi mahala itlayuta pa mantiqi nazar ugur haga sargandawani chida ulasmish Trump la khwakiji mata dasish kari chi haga ba da da tarun da khwandi tob la para dira hatsa wanakri.
Qu'il fera tout pour maintenir le JCPOA.
ښاغلی مکرون په دې سفر کې څو ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې. تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 28 د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستۍ هڅه وکړه. دغه تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و چې لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د امریکا ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د میتر 12 منټه وخت ورکړی چې په دې تړون کې ستونزې هوارې کړي. که داسې ونه سي نو امریکا به له دې تړون د وتلو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره موږ د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې تاسو د افغانستان سیمې په اړه نوي رپورټونه اوریدلی شئ. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.
تشکر. ان صاحب خسته نباشین. شامتان بخیر.